لاس په جشوې یو ځل بیا زما اسمت څاروان سلامونه ومني په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې ولس په شرغنی وای افغان امنیتي ځواکونو د دشمن لاسته د څو ولایتونو د لویدو مخه نیولې ده. د دې یو ځینو نورو راپورونو ترڅنګ 19 پروګرامونه هم لرو مخکښې شزي او ژوند په شیبو کې، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د اورزګان د امنی قمندانې سرپرست تیرش په مرموز ډول وشل شوی دی. په بادغیس کمیټې چارواکي وایي چې دغه ولایت په عملیاتو کې درویش وسلوال طالبان وشل شوی، او نیپالی چارواکي وایي چې د روسي زلزلې له امله د مړو شمیر سلګونو ته رسیدلی دی. پوره خبرونه د اورزګان د امنی قمندانې سرپرست ګلاب خان تیرش په مرکز ترینکوټ کې لغپل ملګری سره په مرموز ډول وشل شوی دی. د دغه ولایت د سرپرست ولی ویان دوست محمد نایب ازادي رادیو ته ویل چې له امنی قمندان سره د قمندانې د جنایي تحقیقاتو یو مسول هم و چې هغه ته زیان نه درسېدلی. د اورزګان د امنی قمندانې سرپرست ګلاب خان له تیرو 12 کلونو راهیسې د دغه ولایت په امنی قمندانې کې د جنایي جرایمو په برخه کې کار کوو، او د دې ولایت امنی قماندان متی الله خان تر وژل کېدو وروسته د اورزګان د امنی قماندانې د سرپرست په توګه وټاکل شو. په بادغیس کې امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په عملیاتو کې درویش وسلوال طالبان وژل شوی دی. په بادغیس کې د 215 نمبر سرحدي پولیسو قماندان جنرال محمد جمع عدیل ازادي رادیو ته ویل چې په وژل شو طالبانو کې بهرنیان هم شامل دي. د قماندان عدیل پوینا په دې عملیاتو کې چې سلور ورځې وړاندې د بالامرغا پولیس ولای په موریچق سیمه کې پیل شوی وو، نه تنه افغان سرحدي پولیس هم وژل شوی دي. د روسي راپورونو لمخې اوس په سیمه کې حالات په نسبی ډول کرر شوی دی. د افغانستان د سوداګری خونوي افغانستان باید هغه وخت د تجارت د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي چې ټول شرایط ورته برابر وي. د ادارې مرستیال خانجان الکوزی پرون شنبه ازادي رادیو ته ویل چې د سوداګری په نړیوال سازمان کې د افغانستان ګډون خایي ځینې محدودیتونه جوړ کړي. د سوداګری خونی مرسیال او یو شمیر نورو پانګوالو پرون شنبه د اقتصادي اصلاحاتو او تجارتي ستونزو د حل یو طرح ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندې کړه. د هر خبر پانه وای چې ولسمشر غنی منلې چې د سوداګری پراختیا ښه امنیت غواړي، او د کورنۍ چارو وزارت دند سپارلې چې په دې اړه ډاټ ورکړي. د کابل بامیانو لوی لار د 15 میاشتنی ځنډ وروسته نن بیرته د ترافیکو پر مخ خلاص شوه. دغه لوی لار د واورو د خویدو له امله د حاجیګه کوټل په سیمه کې بند وه چې د موټرو چلوونکو او خلکو په مرسته بیرته پرانیستل شوه. د بامیانو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې مشر رضا رفعت ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارې له خلاصېدو سره به په بامیانو کې خوراکي مواد او د سون توکي ارزانه شي. نوموړی وایي چې د کابل بامیانو لار په پرانیستلو سره به د موټر په کرایو او همدارس د خوراکي توکو د موادو به هم ارزانه شي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ او 15 نوي پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 25 پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغانۍ او 20 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومانه 10 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ. نیپالی چارواکي وایي چې د روسي زلزلې له امله د مړو شمیر 1301 سلویختو ته رسیدلی دی. چارواکو پرون شنبه ویل چې یوازې د پلازمینې په ګڼ مېشتې سیمې کټمندو دره کې 1540 سنه مړ شوی دی. د زلزلې لامله د کورونو، دولتي ودانیو او تاریخي معبدونو د ویجاړېدو خبر ورکړل شوی دی. په امریکا کې د جیولوژیکي څېړنو او سروې ادارې د زلزلې شدت 2.8 درجه ښودلی دی. د ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز د کتماندو څخه 80 کیلومتره لرې وو. دا په تیرو 80 کلونو کې تر ټولو شدیده زلزله وه چې په نیپال کې خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه رسولی دي. د عراق د فلوجه ولایت په شمالي سیمو کې پرون شنبه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو او د عراق د دولتي ځواکونو ترمنځ د شدیدو نښتو خبر ورکړل شوی دی. د اسلامي دولت په نوم وسلوالو یعنی داعش تر دې یوه ورځ مخکې د عراق د پوځ لوی جنرال حسن عباس طوفان او د هغه درې نور همکاران ووژل. د اسلامي دولت وسلوالو د جنرال طوفان او د هغه د همکارانو د وژلو لپاره سیمې ته د چاودیدونکو موادو یو ډک بلدوزر ورستولی وو. د وسلوالو پرون هم د عراق د پوځ یو افسر او درې عسکر په پیک اپ موټر کې سپار کړي وو او د فلوجي ښار په لارو او کوڅو کې خلکو ته ورخ کارا کول. په قزاقستان کې نن یک شنبه د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. د قزاقستان حکومت د اپوزیسیون ټول مشران تر فشار لاندې کړي او رسنۍ په ډیر دقت ساري او داسې ګڼل کیږي چې ولسمشر نورسلطان نظربایوف به د 15مې پرله پسې دورې لپاره وټاکل شي. نورسلطان نظربایوف 40 کلن دی او په ټاکنو کې دواړه رقیبان ډیر پیژندل شوي کسان نه دي. داسې انګیرل کیږي چې په ټاکنو کې د نظربایوف په وړاندې دواړه کاندیدان د حکومت پلوي یاندی او د دې لپاره چې خلکو ته د انتخاباتو د ترسره کیدو نظر ورکړي کاندید شوی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. د ازادي رادیو د خبرونه تر یوول صبح جو دوام لري. د دې خبرونه پترس کې اوري. ولسمشر غنی وی افغان امنیتی ځواکونو د دشمن لاسته د څو ولایتونو د لویدو مخنی ولیده. روسي افغان امنیتی ځواکونه د مخدره موادو په کاروبار کې په لاس لرلو تورن کړي.
دا څرګندونه بیا اساس دي او نادرسته مونږه په کلکو دارا دو.
د کورونی چارو د وزارت لویان سره په دې موضوع مرکه لرو. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې بعد ملاریا ریشاو باسي. د سیمه ایز ارګانونو یو پلاوی چې هلمند ته تللی دی وایي چې د دغه ولایت د ګرمسیر ولسواله او امنیه قمندان په غیر قانوني ډول له کاره ګوښه شوي دي. د دې او یو شمېر نورو راپورونو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او همداراز مخکښ شزي. ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان دشمنانو د یو شمېر ولایتونو د سقوط پلان درلود، خو امنیتي ځواکونو ثابته کړه چې د امنیت د ټینګولو توان لري. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی غنی دا خبره په کابل کې د ناټو تړون لپاره د امریکا او اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو له سفیرانو سره کړی ده. ولسمشر غنی خپل امنیتي ځواکونه ستایلي او ویلي دي چې د افغانستان پوځ د ټولو تیرورستي ډلو په وړاندې جنګیږي او د تروریزم پر ضد جګړه کې له دفاعي حالته وتلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس پرون د یو شمېر شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی وای وسلوالو پلان درلو چې د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې د جګړې له پیل سره د ننګرهار یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي. د عابدی په وینا له افغانستان د نړیوالو ځواکو د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته داسې انګېرل کېده چې نظام د سقوط په لور روان دی او د دې هیواد د برخلیک ټاکلو پرېکړه به یو ار بیا د ګاونډیو هیوادو لاس ته لویږي. خو د جمهور رئیس ویاند ازادي راډیو ته وویل نن زموږ وضعیت شدی او هغه پخوانی تصور نور نسته او ټول په دې باور دي چې افغانستان د شیر راتلونکي په لور پر حرکت کې دی. د ارګ په اعلامیه کې د ولسمشر غنی په حواله د یو شمېر ولایتونو د سقوط د پلان په خبره په داسې حال کې شوی چې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پرون د امنیتي وضعیت له خرابېدو شدیده اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی ابراهیمی د جرګې په غونډه کې دا ویره څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکي کې شایي د یو شمېر شمالي ولایتونو ولایتونو امنیتی وضعیت تر دې حد خراب سي چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو لاس به د ځینی ولایتونو مرکزونو ته ورسیږي. خو د ولسمشر ویان د ازادي راډیو ته وویل چې امنیتی ځواکو ثابته کړي چې د وسلوالو پر ضد په مبارزه کې په پخوانی دفاعي حالت کې نه دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولای شي. په افغانستان کې د پوځي چارو یو څارونکی امر الله امان وایي په تیرو څو میاشتو کې هیڅ سیمه د افغان ځواکونو له لاسه نه ده وتلې. امر الله امان په شمال کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو د اندېښنې په اړه ازادي راډیو ته وویل. حتی په مرجع او سنگین کې چې په تیرو یولس کلونو کې امنیتي ځواکونه نه وو ځای پر ځای شوي، اوس افغان ځواکونه فعال دي. په غزنی او زابل کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونو ستر عملیات پیل کړي. وسلوال اوس هڅه کوي چې ځای ځای حملې وکړي او د غزنی او زابل په عملیاتو کې فشار کم کړي، خو افغان ځواکونه کولای سي چې په دغو ټولو سیمو کې دفاع وکړي. ښاغلی امان په امنیتي ځواکو کې د هماهنګۍ، ښې ادارې او نظم د جوړېدو وړاندیز وکړ او پر نړیواله ټولنه هم ژغ کوي چې له ژمنې سره سم افغان ځواکونه تمویل او شتجهیز کړي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او خپلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 پښتوی دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې د ملاریا ناروغي د لمنځوړلو په هدف یې هڅې تیزی کړې دي. د امنیت روغتیا وزارت مسؤلانو له ملاریا سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت پرون په یو غونډه کې وویل په تیرو څو کلونو کې له دې ناروغي سره د دوی مبارزه بریالی و. په همدې محل د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دغه سازمان چمتو دی د ملاریا د کنټرول د ملي پروګرام په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکوي. د موضوع تفصیل د سید کمال شارف په راپور کې واوري.
په افغانستان کې د امنیت روغتیا وزارت پر داسې مهال د ملاریا ناروغۍ د لمنځوړلو په برخه کې د جدي هڅو د پیلولو خبره کوي چې ویل کېږي اوس مهال د هیواد 50% خلک د دغه ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي. د دې وزارت مرستیال ډاکټر احمد جان نیم د شنبه په ورځ په کابل کې له ملاریا سره د مبارزې د نړیوال ورځې په اړه جوړسو مراسمو کې ویل چې په دې برخه کې په خوانی هڅو هم ښه نتیجه ورکړې ده. شاغلی نیم ویل چې د مغزي ملاریا ناروغۍ لمنځوړل د دوی د پروګرامونو په سر کې ځای لري.
در حدود 75
د هیواد 50% نفوس په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې هلته د ملاریا خطر بیخي زیات او یا هم په منځنۍ کچه دی چې هغه لغمان، ننګرهار او کونړ ولایتونه دي. موږ هیله من یو د نوې ستراتیژۍ له مخې چې په هغې کې د خطرناکې ملاریا چې دماغي ملاریا هم ورته ویل کېږي د مخنیوي په برخه کې ښه پرمختګ وکړو.
ښاغلی نیم ویل چې اوس مهال د هیواد نورو سیمو ته په کتو په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې د ملاریا ناروغي زیاته موجوده ده. د پښخانو ویشل، د جماعتونو لاله د عامه پوهاوی د پروګرامونو ترسره کول، د ټلویزیون او رادیوګانو لاله خلکو ته د ملاریا ناروغي د مخنیوي په اړه معلومات ورکول، په لور پروتوسیمو کې خلکو ته د درملو ویشل، د روغتیاي کارمندانو د ظرفیت لوړول د هغه کارونو له جملې څخه دي چې د وزارت په هیواد کې د ملاریا ناروغي د مخنیوي په هدف ترسره کړي دي. د عامه روغتیا وزارت معلومات لمخې په 2014 میلادي کال کې نسبت 2013 میلادي کال ته په هیواد کې د ملاریا ناروغي په پیښو کې 8% کموالی راغلی دی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت چارواکي وایي چې دا مهال د ملاریا ناروغي تشخیص او درملنه په 2300 روغتونونو او کلینیکونو کې په وړیا ډول ترسره کیږي. د ملاریا ناروغي یو خطرناک او د درملنې وړ ناروغي ده چې د وی ډول غماشي په چچلو سره څوک په دغه ناروغي اخته کیږي. خو د امنیت روغتیا وزارت وایي چې تر دا مهاله د دې ناروغي د مخنیوي لپاره په هیواد کې واکسین نه موجود. پر همدې محل په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان مسول ډاکټر ریچارډ وایي چې د ملاریا ناروغي د مخنیوي په برخه کې به له دغه هیواد سره خپل همکاري ته ادامه ورکړي.
موږ ژمنه کوو چې د افغانستان د حکومت سره به خپل همکاري ته ادامه ورکوو تر څو دغه ناروغي له منځه یوسو چې افغانستان د دې ناروغي څخه پاک کړو. موږ له نورو څخه هم غواړو سو په دې برخه کې پانګونه او عملی اقدامات وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان د استاد په خبره ملاریا د دې سره سره چې یو ناروغي ده پر اقتصاد باندې هم منفي تاثیر لري چې په دې ناروغي اخته کسان د کار کول توان له لاس ورکوي چې د فقر او بدبختی سبب ګرځي. د دې سره سره چې د روغتیا وزارت د یادې ناروغي د مخنیوي او لور پروتوسیمو ته د روغتیا درملو د رسول خبره کوي، خو خلک انتقاد کوي چې اوس هم د هیواد په زیاتو سیمو کې اړینو روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی نه لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د برښنا شرکت د کاسا زر پروژه له اقتصادي او سیاسي پلوه د افغانستان او سیمې لپاره ګټوره بولي. افغان چارواکي وایي د دې پروژې پر اساس د قزاقستان او تاجکستان زر میگاواټه برښنا د افغانستان له لارې پاکستان او 300 میگاواټه افغانستان ته لیږدول کیږي. د کاسا زر پروژې وروستی تړون د جمعې په ورځ د غړیو هیوادونو ترمنځ د ترکیې په استانبول کې لاسلیک شو. یوسف خان ځدران د دې موضوع په اړه راپور لري.
کاسا 1000 لمنځنۍ آسیا څخه د آسیا جنوب ته د برښنا د لیکت پروژه ده چې له عملي کېدو سره سیمې او ډېر هیوادونو ته ګټه رسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې لویې پروژې عملي کول د ګاونډیو او په تیره بیا د پروژې د غړو هیوادونو پاکستان، تاجکستان، قزاقستان او افغانستان ترمنځ همکاري او اړیکې پراخوي. د دې وزارت ویان شوکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په دې سربېره چې افغانستان ته د کاسا 1000 له پروژې 300 میگاواټه برښنا رسیږي، هر کال د هیواد ته 15 میلیون ډالر مالیه هم جمع کیږي.
د کاسا 1000 پروژه له دې پلوه چې په سیمه کې اقتصادي اړیکې پیاوړي او همغږي کوي مهمه پروژه ده. دا ډول پروژه هغه هیوادونه چې ترې برخه اخلي په بیلابیلو برخو په تیره بیا د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ډیرو همکاریو ته هڅوي.
د کاسا 1000 د افغانستان له لارې پاکستان ته تا د تاجکستان او قزاقستان برښنا د لیکت پروژې وروستی تړون د جمعې په ورځ د غړو هیوادونو ترمنځ د ترکیې په استانبول کې لاسلیک شو. د دې تړون له مخې د قزاقستان او تاجکستان زر میگاواټه برښنا پاکستان ته لیږدول کیږي او 300 میگاواټه نور برښنا د افغانستان هغه سیمو ته ورکول کیږي چې د برښنا د لیکت مزي ترې تیریږي. له دې سره د افغانستان د برښنا شرکت وایي د کاسا 1000 پروژه په دې برسیره چې افغانستان ته برښنا ورکوي د افغانستان په سیاسي، اقتصادي او اجتماعي وضعیت هم اغیز کوي. د برښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي رادیو ته ویل د دې پروژې د برښنا د لیک مزيبه د کندوز، بغلان، پنچیر، کابل، لغمان او ننګرهار لالارې پاکستان ته وغځيږي. خاغلی توحیدی وایي دا پروژه تر راتلونکو دریو کلونو پورې ګټه اخیستنې ته چمتو کیږي.
د قزاقستان، پاکستان او افغانستان ترمنځ د دې تړون د ترانزیت په برخه کې ځینې ستونزې وي چې هغه اوس حل شوی دی. نو ټول ستونزې ختمې شوي او کارملن پیلېږي. ټاکل شوی چې د 2013 کال د می تر میاشتې د پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.
د غړو هیوادونو ترمنځ د کاسا 1000 پروژې تړون داسې وخت ورسته کیږي چې جمهور رئیس اشرف غنی واک ته رسیدو وروسته تل ټینګار کړی چې د اقتصادي سرچینو له تامین سره به کوشش وکړي د سیمې هیوادونه په افغانستان کې امنیت ته وهڅوي. له دې سره د ولسي جرګې د مخابراتو، مواصلاتو، اوبو او برښنا د کمیسیون غړی غلام فاروق مجرو دغې اهمیت ترڅنګ په حکومت غږ کوي چې د پروژې امنیت ته پاملرنه وکړي.
د افغانستان لپاره دا پروژه هم د اقتصادي اړخه هم د امنیتي پلوه هم د سیمې هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو له پلوه چې افغانستان ته محوري رول ورکوي د ډېر اهمیت څخه برخمنه ده.
د راپورونو له مخې د کاسا 1000 پروژې لګښت د 1 میلیارد ډالرو څخه ډېر تخمین شوی چې 208 میلیونه ډالر یوازې مالیه کیږي. ویل کیږي د دې پروژې بشپړېدو ته پاکستان چې د برښنا له ډېر کمښت سره مخ دی لیواله دی او ترڅنګ افغانستان ته له مالیو، برښنا او خلکو ته د بوختیاو د پیدا کولو لړخه ښه ګټه رسیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د روسیې له مخدره موادو سره د مبارزې ادارې ادعا کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو شاوخوا دریمه برخه د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس لري. د دې ادارې رئیس ویکتور ایوانوف دا څرګندولی په مسکو کې د یو شمیر هیوادونو د مخدره موادو د مبارزې وزیرانو غونډې ته کړي دي. د ازادي رادیو خبریالي حمیدی هارون عثمان د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له ویان صدیق صدیقی سره مرکه کړې او په سر کې د افغان ځواکونو په اړه د دغه روسی چارواکي د څرګندونو په باب نظر پوښتلې.
دا څرګندونې ډېر بی اساس دي او نادرست دي. مونږ یې په کلکو دارا دو او په منطقي کې یوازنۍ هواز دغه د مخدره مواد سره مبارزه کی او خدان الله سره کی هغه د افغانستان پولیس دی. ای کاش په منطقي کې دغه هوادونه هم لکه افغانانو غوندي مبارزه وکي او لکه افغانانو غوندي د افغان امنیتي ځواکونو غوندي قاچاقبران ونیسي او بیا ټول نړیواله ته وایي چې هغه د موږ د قاچاقبران نیولې او دغه مبارزه کوي. خو دغه هوادونه ته فقط پر ګډول را پات دي پیغام به اساس غیر د حقیقت نه او دا متاسفانه ډیر یو لوی اتهام دی چې نه شواهد لري نه اسناد لري یوازې څرګندونه دي او موږ دا په کلک غندو او دا وایو چې افغانستان ملي پولیس په منطقي کې هم د ترهګرۍ سره او هم د مخدره موادو سره په کلک مبارزه کې او نور هیڅ هیواد دومره مبارزه او قرباني نه دی ورکړي.
والد د افغان حکومت دومره ناتوان ده چې د روسي یو چارواکی وایي چې د دوی امنیتی ځواکونه د افغان امنیتی ځواکونه د مخدره موادو په کاروبار کې پراخ لاس لري او افغان حکومت اصلا غبرګون نه کوي. والد په دغه مواردو کې تاسو رسمان دغه مسله دوی ته نه څرګندوي چې افغان امنیتی ځواکونه د مخدره موادو په کاروبار کې خکیل نه دي؟ مونږ هیله
ده چې مونږ د بهرنیو چارو وزارت دغه موضوع په کلک وڅېړي او د هغه وادونو سره دا مطرح کړي او تماس ونیسي چې ولې د افغانستان امنیتي ځواکونه بدنامي دا وادونه او ولې دغه اتهامات د امنیتي ځواکونو باندې دوی واردوي. دا د بهرنیو چارو د وزارت اساسي دنده ده. نو موږ د وزارت سره په تماس کې یو او دوی به د هغه ډیپلوماتیکو لارو څخه دغه تماسونه به ونیسي تر څو په آینده کې دغه موارد تکرار نه شي.
د کورونی چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی و چې د روسیې له مخدره موادو سره د مبارزې د رئیس یا مشر د څرګندونو په خبرګون کې خبرې کولې. د دې خبرونې په ترڅ کې ستاسو ځینې پیغامونه یا اسمسونه هم لولو. له کابل څخه هلمند ته د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې تللی پلاوی وایي د ګرمسیر ولسواله او امنیه قمندان په غیر قانوني ډول له دندو لرې شوي دي. یوه میاشت وړاندې د ولایت د مقام له لورې د ګرمسیر ولسواله او امنیه قمندان په دې خاطر له دندو لرې شول چې ګواکې د کوکنارو د کمپاین پر مهال یې له کروندګرو څخه پیسې ټولې کړې دي. په دې اړه له هلمنده د الیاس دایی راپور واوري.
د محلي ورګانونو د خپلواکي ادارې اړوند د تفتیش د ریاست هغه مفتشین چې د تیرو څو ورځو رئیس د ګرمسیر د ولسوال او امنیه کمانډان د لرکېدو او د غتورونو پړه چې پر ولسوال لګیدلې دي پلټنې کړې دي وای د تورونو به بنیاد دي او یا دواړه مسولین په غیر قانوني ډول له دندو لرې شوی دي. د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر او مریا او امنیه کمانډان د خپل ملي امنیت د مدیر سره یو ځای په دې خاطر له دندو لرې رسول چې ګوکې د کوکنارو د کمپاین پر مهال په غیر قانوني ډول پیسې اخیستې دي. د کابل څخه د محلي ورګانونو د ادارې اړوند د تفتیش د ریاست مفتشینو څخه محمد ناصر روشان ازادي راډیو ټول کچوم په دې اړه پلټنې تر ډیر دوام وکړ خو د تیرو څو ورځو پلټنې شي چې دوی دواړه په غیر قانوني ډول دندولې رسیدې.
موږ لاړو خلک را ټول په حدود د زرو نفرو بس ټول مسؤلینو خبرې وکړې سپینګیرو خبرې وکړې. موږ فقط دا غي واورېدلې چې واقعیت څه شه ده کچا دا درلودل یا نه درلودل باید عمل ته جګ شوی وای او د ول سوال چې څه خبره تبدل شوې وو باید پیسې ته غوښته وای بلې غوښته وای. خو فکر کوم چې دا څېړنه زیاتې څېړنې ته ضرورت لري. زموږ څېړنې لا دوام لري او فعلا نتیجه نشو ویل په دې چې په آینده کې به بیا دا مسله روښانه شي ځکه چې دلته چې ادا شوې ده ادا ثابتول ډیره مشکله خبر ده اسانه خبر نه ده.
په مشرانو جرګه کې د هلمند خلکو یو استاد څو ورځې وړاندې یو اندازه پیسې هم رسنیو ته وښودل چې د کمپاین پر مهال د کروندګر څخه خستل سی وي او د ولایت مقام په مرسته بیرته کروندګر ته ورکول شوی. خو د کابل څخه راغلی هیئت ازادي رټول چې سره لدی چې د ګرمسیر پر ولسوال د 230 لک پاکستانی کلدار لګول شوی تور به بنیاد دی هغه پیسې هم تش په نامه دی وی د سیسه برخه وبللی چې رسنیو ته په دې نوم شودل سی وي چې د کروندګر څخه خستل سی وي او بیرته کروندګر ته ورکول سی وي. د ګرمسیر اوسنی ولسوال نعمت الله شملانی او د ګرمسیر قومي مشران چې په دې اړه یو علني غونډې ته خبرې کولې د ګرمسیر په بخوانی ولسوال ابي عمر لګول سوي تورنه رات کړه او دا غیر قانوني کاروبله
او دا تهمت او تور چې د ګرمسیر په ودسوادي په خلکو لګیدل دي په خاص توګه په رهبری بندګیدل دي
د دې اثبات دلایل تر اوسه پر وجود نه لري چې چا اثباتي دلایل پیدا کړي ولې افواط ممکن وي
څاور کړي دی ونی مکه وای څاور کړي دی ونی مکه ولې بے زحمت هم تور د ګرمسیل پر ولس باندې لګیږي موږ دا تور غواړو چې د ګرمسیل د قومي مشرانو او قومي سپینډول صحیح نشي او همدارنګه د دغه ولسوال صاحب د وژو څخه د قومندان صاحب د امنیتي ملي د مدیر صاحب له وژو څخه هیڅ نشي
د ګرمسیر پخوانی ولسوال ابو عمر عمری چې اوس مهال د واشیر د سرپرست ولسوال په هیڅ دنده ترسره کوي د خلکو غوښتنه وکړه ک چیرې د کوکنارو د کمپاین پر مهال د پیسو د ټولولو په اړه هر څوک ثبوت او دا ولري عدلي ادارو ته په خاص ډول د کابل څخه راغلو پلټونکو هیئت مراجعه وکړه او د قانون ته دي د پسپارلو کې مرسته وکړي ولسوال ول په دې د سکه د طالبانو یو شمېر لوړ پوړي مسولین لاس لري او غواړي په دې ډول ګرمسیر ولسوالي نه امن وشي
کسان چې نن زموږ په دولتي پوسټونو کې ننوتل دي په خوا د طالبانو مشهور قومندانان و د ملا دجلا قومندانان و د هغوی څخه په استفاده باندې دا ګیم بازی سو او دا دولس کسان یې ودرول او د هر کس په لاس کې لس دولس دولس زره کالداري ورکول سولې چې دا په ګرمسیر کې 200 لکه بزګورو ته ورکول سولې لس کس چې لس زره په لاس کې دا 1 لک روپۍ کېږي 209 لکه روپۍ چا یې وړلې او دا په خپل چې دوی اقرار کړی و چې موږ کوکنار کړلی و د کوکنار پر سر موږ څخه روپۍ واخیستل کوکنار کرون کې هم مجرم دی رشوت ورکون کې هم مجرم دی تقدیر نسولم د قربانو استاینه مې ونسوله ولی نور مجازات او بدنام سلوه
د ګرم سیر ولسوالیو امنیه کمانډان په داسې حال کې په دې تور له دندو لري سوي چې په جن نور ولسوالیو کې د کوکنارو ته کمپاین پر مهال د کروندګرو څخه د خستل سو پیسو دا په ډیر شدت موجوده ده خو تر اوسه دولتي چارواکو په دې اړه د پلټونو او تحقیق هیڅ ډول خبر نه دی ورکړی ګرم سیر د هلمند په جنوب کې د پاکستان او ایران سره پر پوله پرته ولسوالی ده چې د ټول هلمند په ستنه نمونه امنیت او حکومتداري لري د ګرم سیر خلک وایي کچیر لري کړی سوی ولسوالیو بمر عمري او امنیه کمانډان برته ورونه لږل سي د حکومت سره بخپل مرسته پاته ورسوي محمد الیاس تیم د ازادي رادیو هلمند
ازادي رادیو لوونه ترو
د پاکستان په کراچي ښار کې د جمعې په ماښام د شوزو د حقونو یو فعال سبین محمود د وسلوالو کسانو په حمله کې ووژل شو د ازادي رادیو خبريال سیمې په خپل راپور کې وایي چې سبین محمود د پاکستان د مدني ټولنې په فعالانو کې درون نوم درلود په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي
سبین محمود په 2000 میلادي کال کې د دوهم پوړ د سیکنډ فلور یا ټي 2 اف په نوم یو ټولنه جوړه کړې و چې په هغه کې باید مدني فعالانو غونډې کولې او د بشري حقوقو په اړه بحثونه وکړل د سبین محمود په ټولنه کې خلک په یو نسبتا واړه کتابتون او کافه کې راغونډېدل خو د دې ملګری په پاکستان کې د بیان د ازادۍ لپاره د مبارزې یو عمده ځای ګڼي په کراچي کې د بشري حقوقو فعال سبین محمود د جمعې په ورځ په خپل ټولنه کې د لادرک بلوچستانو د حقوقو په اړه په غونډه کې و او د بشري حقوقو یو شمېر فعالان یې وربللی د دې غونډې د وټولو سره سم ناڅرګندو کسانو وبښته او ځای پر ځای ووجل سو د دې مرشد د پیش پر مهال ورسره په شدت زخمی و او ورسته روختون ته ولېږدول سو د کراچي د پولیسو مرستيال ظفر اقبال ورسته د دغه پیش په اړه وویل
چې خپل پروګرام څخه واپس آلی تھی تو راسته مې
هغه له یو پروګرام استنیده چې دوه په موټر سایکل سپاره کسان یې مخې ته ودرېدل ډزې ور باندې وکړه سبین محمود ځای پر ځای ووژل سو او مور یې زخمی سو موټر یې د پولیسو په مرکز کې دی او څېړنې پیل شوې دي په پاکستان کې د مدني ټولنې یو غړی ناصر منصور چې له سبین محمود سره یې نږدې پیژندګلوي درلوده ازادي رادیو ته وایي چې د دې پټولن کې هغ کسانو ته د خبرو وخت ورکول کېده چې په نورو ځایونو کې د ژغ او چټولو حق نه درلود
پدې فورم کې به مختلف خلک راغونډېدل او خپل خبره به د نورو سره شریکه ولا د سبین محمود په فورم کې د امنیتی ادارو په اخراجاتو د ورکو بلوچانو په موضوعاتو د جنسي اړیکو په اړه بحثونه او په هنر او ادب کې په زینو لګول شو بندیزونو باندې بحثونه او څېړنې کېدلې
په پاکستان کې د مدني ټولنې و بل مخکښه فعاله او د سبین محمود ملګری مهناز رحمان وایي په پاکستان کې د سبین محمود د ټولنې په څیر د آزاد بحث او خبرو ځای نشته
پرون هغه په دغه فورم کې د بلوچستان په موضوع یو پروګرام وکړو هغه عناصر چې د سبین پشان زنانه وژني دوی په اصل کې پاکستان د غارونو وخت بیای او دا ډیره د افسوس خبره ده
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1913 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نورالله زابل ولایت څخه لیکلی دی، زما غوښتنه دا ده چې په زابل کې د موټر سایکلو باندې بندیز دی ختم شي. درې کاله کېږي چې په زابل کې په موټر سایکلو بندیز دی. محمد کریم بارک له کندهار له معروف ولسوالۍ څخه لیکلی وایي، د شکایت مې دا ده چې د پوهنې ریاست مقام څخه لرمه چې په معروف ولسوالۍ کې در شپږ دېرش ښوونځي ټول غیر فعال او ماشونه یې وړل کېږي. هیله ده چې زموږ مکتبونه راته خلاص کړي. او عبدالحق عادل د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه لیکلی دي چې ولې د ماشومانو واکسین نه شروع کېږي. د روغتیا له وزارت څخه هیله کوو چې ژر تر ژره زموږ په ولایت کې د ماشومانو واکسین پیل کړي. تاسو زموږ شغل آزادی رادیو اورئ. د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. دغه راز د ژوند رنګونه هم لرو. خو اوس لس بجې او دیرش دقیقې دی. مرزی احمدزی د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د اورسکان د امنی قماندانۍ سرپرست ګلاب خان تیر شپه په مرکز ترینکوټ کې لخپل ملګری سره په مرموز ډول وژل شوی دی. د دغه ولایت د سرپرست والی ویان دوست محمد نایب ازادي رادیو ته ویل چې ګلاب خان سره د امنی قماندانۍ د جنایي تحقیقاتو یو مسول هم خو نوموړي ته زیان نه رسیدلی او سیړنې ترې روانې دي. په بادغیس کې امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په عملیاتو کې درویس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کابل بامیانو لوی لاره د پنځه میاشتنی ځنډ وروسته نن بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. نیپالی چارواکي وایي چې د روسیې زلزلې له امله د مړو شمیر 1301 ته رسیدلی دی. په امریکا کې د جیولوژیکي څیړنو او سروې ادارې د زلزلې شدت 2.8 درجې ښودلی دی. د عراق د فلوجه ولایت په شمالي سیمو کې پرون شنبه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو او د عراق د دولتي ځواکونو ترمنځ د شدیدو نښتو خبر ورکړل شوی دی. دوه سویډنیان چې په 2013 میلادي کال کې په سوریه کې د القاعده شبکې د النصره جبهې له لورې تښتول شوي ول، د جمعې په ورځ خوشي شوي دي. او په قزاقستان کې نن یک شنبه د ولسمشري ټاکنې کیږي.
تاسې زموږ شغل آزادي رادیو اورې. ساعت لس بجې او دوه دیرش دقیقې دي. د آزادي رادیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدای شئ، آزادي رادیو ډاټ کام یا آزادي رادیو ډاټ اورګ. د آزادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د آزادي رادیو خپرونې د سهار له 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ سپه 12:00 نیوي دوام کوي. په همدغه سپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې هم اوریدای شئ. د دې خپرونې په دوام کې د ژوند رنګونه، مخکشی شزی او دغه راز ژوند په د ژوند په شیبو کې اونیسی لړۍ لرو.
د ژوند رنگونه
تاسو نوم را تا واخلی؟
زمانم لالګول د لوګر ما او په حال د کابل کې ژوند کوم.
او بادرنګ دی په کراچۍ بار کړی؟
بادرنګ می بار کړی وو سوداګان وو، د خاص خوند نشته، په خوانی مزه نشته، پوه شو سودا څوک دوم نه نالي.
وای کرو ته ما کرو دی خو خوند وو وړې دی وو
خوند وو وړې
بادرنګ ما غدي خو
بادرنګ ما غ بادرنګ دی خو سودا نشته یار.
نو څه فکر کوي؟ ولی نشته
ولای کور ته پیګور ورځ څوک زړه نه خکې سوداګان سم نه خرچي ولای کو پیګ چې دا سره کم حساب شو
دا شونډې دی موتی لی دی دا ولی
ولای دا خو بس دغه د ریډې کار دا ورور بس غریبيار نشته ورور بس
تشویش نشونډې موزي
تشویش نشونډې متلی ورور سهار را شو ما خستان بیرته واپس کوړته
ولا بس خدای دې دې ټول ملشي. نو څنګه یې دومره خراب دې کاروبار مو کله گزاره کوي؟
ولا کاروبار ډیر خراب ده. مخکې هم 500 روپۍ ګټلې و، ځانې والا 200 نشو ګټای سوداګان نه خرچي ګانډي والا بس پنی ما باید سوداگان خلق وای دلتا مارکیت کی گرانی دیو رو دلتا سو کی نوری دو نه
مارکیت شیر تا دینی تاسی بل زین راوڑای
مونگ اسرای شمالی نراوڑا دلتا مارکیت دو
بیا دا غتا چې کم ځای اوس په کراچۍ بار کړی دی همدلته ولاړ وای ګرځي
کله دلته ولاړو کله کته پورته ګرځو انډی والا بس سودا بس د سی حساب د چې په حال خو بیخي خوند نه شته دا درې میاشتې کیږي چې بیخي 200 نه زیات نه شو ګټه کاروبار خوند تللی نه بي
درس مارچ شه دی ویلی کوم مسلک دی نه دز دا
ولا مسلک مې نه دز ضروره درس مې تقریبا یو 15 شپږم سیم په پرم درس ویل د خو دې کور مشکلات ضروره بس سو کو
وای ورکه نستیکړه خځه انان بدرنګوی نه کنه
بس دا کارونه دي کارو خوند نشته وروره
نو د کورانه بوج به تا په غاړه وي
د کورانه بوج د ما په غاړه پلان مې ده د غم خپل ماته دغه کار کور کده
خله دي جوړ کین نور ورونه
یو ورور مې بل دغه ورکوټه ده بس
درس مرز به پاغه وای
نه هغه باندې هو درس وای مو هغه ته مې ویلې مالې ته به د ریډي کار ته ناراضي
ورته مانه درس واخله
ما ورته ویلې مالې مانه به درس واله ریډي کار ریډي شوق بنه کې
درس یم کده چې سړی یعنی اڅ وای وای کسب کون کې د خدای دوست دی کنه نو دا م وای څوک چې کوټه روزي ګټي هغه په عبادت کې حسابيږي نو ژوند سره خوشاله خفه ګلمنی
ولا ژوند سره بس
کله خوشاله کله خفه
کله خوشاله کله خفه یو څه خاص خوند
بس خدای دې خوشحالی در کې ډېره مننه
خیر اوسه
مخکخه خزي
د ازادي رادیو ریډونکو سلام د مخکښو شوزو پروګرام ته مو دا ورځ صادق رښتینی لکندهار هر کلی کوم فریدا سلطانی په کندهار کې یو ډیره فعال انجلی ده د شوزو ته د صحت او زدکړو د امکاناتو د برابرولو ترڅنګ په افغانستان کې د یوې نړیوالې مؤسسې لخوا تیر کال د درو نورو میرمنو سره د سولې د اتلې لقب هم ګټلې فریدا جانې شرغلاس که مهرباني وکړي اول د خپل فعالیتونو په اړه معلومات راکړي
مننه ډیره زیاته کزه چیرې په لنډول باندې یادونه درته وکم د سولې په پروسه کې مدني فعالیتونه فعلاً زلرم د صحت په بخش کې فعالیتونه ما تیر کې هم اجرا کړی دی فعلاً هم هغه جریان لري او بل خصوص د شوزو د حق خوشتنی یادت خواهی په بخش کې هم زه فعلاً فعالیتونه اجرا کوم او مخکې هم د فعالیتونه ما اجرا کړی دی د سولې په اړه باندې په تقریبا د تیرو درو کلو راهیسې پاولسوالیو کې زدامه په هوی پروګرامونه مختبی ایمه چې هغه گاهی د سولې د انوان لاندې وی او گاهی هغه د ولسوالی د دود او کلتور رواج په نظر کې نیول سره تربل انوان لاندې وی خو مشخصا زما هدف د سولې راوستل یا دامه په هوی ورکول دي او د صحت په بخش کې زفیلن په شاولیکوټ جړی مایوند او ارغستان ولسوالی کې همدارنګه تختپل ولسوالی کې د نیوټریشن یا د سویت غزي ماشومان چې البته د یو مسله خاصه حمایت کیږي خپل د ام او پی ایچ یا سیاحت عمل خاصه هم دي په هغه بخش کې هم زفیلن فعالیتونه لرم او د شوزو پاړه باندې ځینې فعالیتونه چې مدني فعالیتونه دي ځینې متیر کې اجرا کړی دي او اوس فعلاً هم ز تقریبا یو درې برنامه لاس کې لرم چې ډیر ژر به ان شاء الله د تکمیلي دوه خبرسته به ان شاء الله اجرا کوم
تاسو د سولې په برخه کې د خپل فعالیتونو یادونه وکړه په دې اړه معلومات راکړئ چې مشخصا مو په دغه برخه کې کوم فعالیتونه ترسره کړي
زما په نظر باندې چې د یو لازم اقدام پورته کول یا د یو لازم اقدام ترسره کول او یو چاته یو کوچنی مشوره ورکول هم په سولې کې ډیر مهم رول لري خو د معلوماتو او همدارنګ د عامه پوهاوی د سولې په اړه باندې چې هغه یعنی خپل د سولې علي شورا البته په جنوبي زون کې کندهار ولایت کې د سولې علي شورا شزنه خوندې په دې تر اوسه پر نتیتوانې د لچې اولاد سترول سوالې پورې او پیغام مونه د سولې ترنوان لاندې ورسی و دوی ته یاد دوی و ذهنو ته یو مفکوره یا هم یو په هوای ورسی دوی نه دي توانې د لخوا خوشبخت نه زه وایم چې فعلا هم زما د فعالیتونه تر سره کیږي او روان دي په تیر کال کې د ډنډ دامان ارغنداب او خپل د قندهار شهر ځنی لري پرتی سیمه په دغه اړه د دغه سیمو سره ما کار کړی دي او د دوی هغه ما په هوی هغه ایریا یا هغه ټارګټ ځای چې مشتکلې وو دوغه هغه اما په هوی تکمیل سوی دی او فعلا هم په نورو لسوالیو کې جریان لري
یو شزه د سولې پر اوستلو کې څه رول لوبولای شي؟
مهم شخص چې د سولې پر اوستلو کې دی یا مهم کس چې دی هغه شزه ده، ځکه شزه کولای شي چې د خپل زوی د جګړې مخه ونیسي، شزه کولای شي چې د خپل خاوند د جګړې مخه ونیسي، او شزه کولای شي چې د خپل پلار حتی د جګړې د ورور د جګړې مخه ونیسي. که واقعا هغه یو مهم رول په کور کې ولوبوي، نه دا چې کچیری یو شزه وکولای شي، او کچیری یو شزه خپل د ذهنیت او پوهه ولري، هغه کولای شي په ډیره ښه طریقه باندې د خپل خاوند او د خپل هغه کسانو مخه ونیسي کوم چې جنگ او جدل او یا هم جګړه رامنځته کوي. نو فکر کوم چې شزه ډیر مهم رول لري د سولې پر وستلو کې.
تاسو په خپل خبرو کې دا یادونه وکړه چې د کار یو برخه مو په ولسوالۍ کې ترسره کوي، په داسې سیمو کې چې د ښځو لپاره کاري ساحه سخته وي، څنګه هلته تاسو فعالیتونه کوي؟
که زه درته ووایم چې زموږ تاسو په افغانستان کې جنگ درستی چې وجود لري صحیح ده، چې دا زه درسره منم، خو دا هر څه د ذهنیت او د جهالت یو نشه نشانه ده. دا جنگ خپله د جهالت یو نشه نشانه ده. خو که چیرې موږ تاسو زما یعنی تیر وخت کې ما زه چې کله ولسوالۍ ته نه وم تللې، داسې یو احساس مې کوي چې د ولسوالۍ خلک به سره کم وي. دا په دې نه چې زه ما د ولسوالۍ خلک لیدلي و، دا په دې چې ما د خلګوس خاورې دی چې د ولسوالۍ خلک سره کم دي. خو خپل چې عمل اندې ډګر تور مختص ولم او زړه می شکی ودیته او بلړلم، خو هغه هم مشتاس غوندي انسانان دي. او فقط باور وکي چې خپل زده د پنځوي ولسوالۍ یو تجربه و در سره شریک کما. تقریبا د درو هفتو د پاره محل ته تدریس وکي د زراعت په اړه باندې، او واقعا هم د ما د پاره د افتخار ځای دی چې پس له درو هفتو څخه د 10 نفرو 15 نفرو په تعداد شزینه خوندي په یو خور پسې چې کله هغه دا کار پرېږدي پسې ژاړي. یعنی تاسو خپل دا فکر وکي چې هغه خلک چې په لیرو پرتو سیمو کې دي، هغه څونی زموږ تاسو معلومات ته ضرورت لري، څونی موږ تاسو رویه ته ضرورت لري، او هغه څونی لیواله دي تر څو پوس یو څه باندې او یو څه زده کړي.
لکه مخکې چې مې یادونه وکړه، تاسو په افغانستان کې د یوې نړیوالې موسسې لخوا تیر کال د درو نورو میرمنو سره د سولې د اتلې لقب هم ګټلې، که په دې اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
په دې اړه باندې د هغه انجیو یا د هغه دفتر د معلوماتو پر اساس او زما خپل معلوماتو پر اساس باندې یو لنډ سروې سوې وه. نه پوهېږم د څلورو میاشتو او که د شپږو میاشتو لپاره هغه سروې سوې وه، او همدارنګه د هغه څخه وروسته یو کمیټه ټاکل سوې وه. زه خپله که درته ووایم چې په هغه کمیټه کې ما خپله شتون نه درلود یا خپل هلته نه وم، فقط دونی چې د ژوند هغه بیوګرافي یا هغه کارونه چې ما اجرا کړي وه د هغه پر اساس باندې دوی د هغه کمیټې له خوا څخه یا د هغه اشخاص له خوا څخه زه ټاکل شوی وم، او دای ماته بیا یو زیری درته وایم، یو افتخار درته وایم، او که د مسؤلیت لا ډیرول درته وایم. یعنی په دې لقب یا په دې نوم ګټلو سره زه داسې احساس نه کوم چې دا زما نوم دی، زه داسې احساس کوم چې واقعا زما نور هم مسؤلیتونه زیات شوي دي، او زه لا هم نور څه باید وکم.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
موري کوچی ته ورنکړي، موري کوچی ته ورنکړي، زبو خان ساتم کزان سنگاروم. درنو او خوږ اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مو ومني. په فطري لحاظ د هرې ښځې غوښتنه همدا وي چې باید له نورو ښکلي او ښایسته ښکار شي. دا ښکلا که طبیعي وي او که مصنوعي، خو د ښځو هیله د هغوی ښکلا وي. اوریدونکو، نننی ژوند په شیبو کې خبرونه مو د تیر وخت افغاني سینګارتو کو ته ځانګړې کړې ده. په خبرونه کې به واوري چې په خوا ناویانی په کوم توکو راخولي کېدی د دغه توکو ځای اوس کوم سنگر ته نیولې
لو هم زول رنگ رنگ جامو کی جوړک لا لکس پوغ می حسی زلی کی دوا د شپیدا پټ پزړا کی خوشالی کی دوا
دغه او د تورت پختونو جوابونه به په دغه خبرونه کی پیدا کړی هله د چی لما محبوب شاه محبوب او وګمی رشیدی سره عملتیا وکړی
درنو اوریدونکو کله چې انسان په ځمکه موجود شوی او د ټولنیز ژوند پیل دریڅه پرانیستینو په ودونو کې به حتمی ناوی او شاله نور عادی وګړو سره په توپیر ښکارېدل ناوی به هم د وخت پر دودی سنگار راخولې کېدل او شابه هم د وخت دودی زرواج پر ځان مانه د افغانستان په ګڼ شمیر سیمو کې د سنگار لرغونی توکي لا هم شته خو ځینې لا کارل ویدلی او ځینې لا هم د استعمال وړ دي د سنگر له دوه توکو څخه لا هم په یو شمیر سیمو کې د لونګو ځونډي دنداسه رانجه چارګل او داسې نور موجود دي دا چې پخوا د ناویانو د سنگر لپاره له کومو سنگر توکو څخه ګټه اخیستل کېده دا به له څو سپینګیرو سلیم جان نعیم الله او حنیف څخه واورو
دا د لاسو باوګان دا به ورته کول غلبېلې به ورته کولې مقصد چارګل به ورته کاوه هغه وخت سره خوارزان وو مونږ ته باوګان وای بنګړي وای دام وای غاړه کې اچي دام ګل مخې ورته وای په نستونې اچي ډیر شي اندې کنه شروع په نکروزه ده سینجلې پیغلې هغه به پکې شي ورې کړه هغه به واده کیږي هغه به سر جوړوي د لونګو امیل اچي
دړې به کې خودي پندرې به کې خودي نرګچور به سر اچاو سر لرګې به تیلو کې ګډاو بیا به سر پورې کاو سلای به سر کې دسه وهلا چې دا پیګې به بیلاو پندرې به کې خودي دا به روپۍ دسه ټاکولې بس بندونه به سر اچول پوسو نو دا غنونه به په دې کوچانو پیسې به دې کوچانو
خو خو بز د شیو خبره درته وکومه چې ما یو نیا د تقریبا یو سلو شلو کالو د ویل چې زویا سینګار چې وای وو دغه یو رقم مشدی به ورته یلې په دا سر به شیخه کی وهلو دړی وی لونګو دغه شینه دغه یو رقم ټوټی وی ګلی بخمل ورته ویل کچی شی ورته ویل ویل دغه ټوټی وی غین نور باز نمونه ماته ناراضینو خو ډیر ادی غونډه کار وای
د کابل خروسی دن کې آتش پیته کلن جمیله وای چې د ناوی لپاره په خوانی سنگار غوړه وو نو موري غوړه زکه بوري چې ناوی به په ډیر کلاسیک شکل خولې ښکاریده دا چې د ناوی لپاره د سنگار لکوم توکو ګټه اخیستل کیده ل جمیله وی وورو
د ناوی کو نه یا وځم نو کړی سیم په ډیر خم ماروسن نو کړی زو شپه ما کوزګم ټول خوشاله افغانی کانی بیا غوستل زده ټول ناوی تایم با می ورو با کوستل اما ووس بیخی بل رسم رما ناوی مخ چان نلیده و آقا ناوی بسته چان ولیده سون نبقا چان لسون مخ کاتم بایم ور کنن
آقای جمیله وای چه اوز با هارونو که چوک حقا سنگر تو که نیستیمالوی او نه هم حقا پخوانه جامعه وراغوندی او دیره وقت ناوی تا خارجی لباسو نوراغوندی
مشهده به یه گندلی و سابقه آماغ کنی خیخ کاره کده سو رنگم یا اون مشهده و بالتنه که به یه کارو یه رقم دفت زنگولی و سپین زد آقا به یه لمن که دفت کارگه و چکدی به یه کارگه نفستولی که دیر خیخ کاره کده دا ولی ولی کموسی به یه کن به یه پیموه که بس اماغ تگرهی به یه به سیخک و شیان وردک لک دنداسه یه وقت غاکونه به یه تک سبین ویسه او دفنانی دناوی دست غاکونه و سم دست سرکه دنو
آقل جمیله وی چه ده شندو ده سرخی لپاره به ناوی دنداسه و حلا چه چو رزی به شندی سریوی او هم به یا یو پینزه پری چارگل پا پوزکاوه چې اکثره وخت به د سرو زرو څلوېښت کلنه ماګل بیا په تیر زمان کې د ساده توب یادونه کوي او وایي که له یوې خوا د خلکو اقتصادي حالت ښه نه و نو له بله پلوه دوی ساده توب خوښوه، مګر اوس وخت کې د ناوې لپاره باید تر ټولو غوره سینګار وشي.
هیڅ فیشان داسې فیشان نه و، دا مور به مې چې نقل کوه ناوې مغه خالو ډالۍ ورته چې شی ورته یو هغه و خلاص. او ډېر عصري خلک چې په کابل کې ژوند کوه د نجیب وخت چې د ما یادېږي کابل کې چې ژوند کوم هغه یو تونی رواج و خلاص، نور هېڅ شی نه و. جیز هم داسې جیز رواج نه و، یو دوه سپینې تیکې به ورته وګنډلې زیاتې، یو پنځه شپږ جوړه کالي نوي زاړه به ورته ټول کړه زي به یې ورکړه خلاص. ویکتان خو وخت هغه و نو وخت کوڅه مود و، نور همداسې به یې خلاص پرېښودله. دا ډېر چې هغه شته د نجیب په وخت کې به تونی رواج و خلاص، شکل تونی همدا د اندازه رنجونې نکروزي نور چې رواج نه و. نور نمک ښځه درلوده، دغه وخته به ښځه وای سړي نه لیدله، ته څو به یې چې واده ونه کړه رواج به نه و. کوم یو به چې داسې هغه به آزادانه کار به یې بدلته کابل کې، هغه به پرېښودله.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې محموده بیا د خپل واده او د هغه وخت کیسه کوي او وایي چې د دوی په وخت کې سینګارتونونه نه و، نو په کلي کې به یوې ښځې ناوې سینګاروله چې تر ډیره به یې له دندسې رنجو او د ونو له کنډه استفاده کوله.
زه دولس کلنه واده شوې یم، یعنی پیچ نه پیدم. مور کره به مې راغلم ټول به بیا راپورې وخندې، ته اوس ناوې اوس واده شوې، سترګې د لږ تورې کیا د سر لږ منځکه د ما به مخې ما ویلې نانی کومه بعد د شرم ده. ما خپله یادېږي تونی رواج نه وه، روز ټولې دل رواج نه وه، آرایشګاه رواج نه وه. ما خسرګنۍ به چېرته راوړم، هغه به یې واغوستل، لاړه به ورسره روان به شو، که ښه به وه که به خراب نه بهش دا چی شی تا راوړي چې باور وکړه د ما په واده کې یو لفسیرین و یو کریم و. اوس مې را په یادېږي خندا راځي. نو اوس خو یوې آرایشګاه ته دوی ځي د شپې د ورځې دوی تونه مصرف بکوي، دا غټ غټ خالونه به یې کېښود، لږ لفسیرین سترګې به یې تورې کړي، سپین کمیس یم دا به نار از ټوټې وي، دغه به یې واخسته، نای به فیشن و شال به پرا واچو، پټه به یې کړه بو به یې تله، د صابون رواج غونه نه دغه نوړه به یې راخسته م خوبه سل د لوغه هم تنارس که به خلاصې شوي. مخکې هم له غادي وړو استفاده یم نه کوله. آخه آسانه فیشن چیه وه؟ بدو به فیشن که دغه نه کریم به وه، د لاسو فیشن نه رنګ ناخون رواج وه، نه ډیزاین د ناخون رواج وه، نه کروزی به لاسونه به یې سره کړه، تر داسې مونږ لاسونه پوسته کې نرم پاشي وړه لمده یو چای لمده وو چې مونږ لاسونه پاک پاتې شي.
د کابل د ښځو چارو د ریاست یوه کارکوونکې سیمین امینزی وایي چې لا هم په یو شمېر لریو پرتو سیمو کې له پخوانیو سینګارتوکو څخه ګټه اخیستل کېږي. دا چې کوم سینګارتوکي دي او څه ډول یې کاروي دا به اغلې سیمین نه واورو.
په ډېرو ځایو کې مې لیدلې چې فولکلوریک فیشنونه اوس هم رواج لري، لکه په کاپیسا کې، غزنی کې، پکتیا کې او پکتیکا کې، چې دغه فولکلوریک فیشنونه زموږ ډېر ښه دي، جل ته ضرر هم نه لري، لکه دغه پوډر او سامان فیشن چې نن ورځ موږ استفاده ترې کوو چې ټول چینایي مواد لري، بې کیفیته مواد دي، دونه هغه ښه دي. فولکلوریک فیشنونه ښه دي چې متاسفانه په دې لوی ښارو کې رواجونه یې تر منځه تللي، مګر په اطراف کې سم رواج لري. مثلا موږ که چیرې واده اوسیږي، یو ناوې جوړو، دې ناوې ته څلور پنځه سپین سرې ښځې چې میک لاسو لري، هغه ښځو راځي د ناوې سه ښته مینځي، بیا یې ورته د ونو کنډ دی چې کنډ رخلي جوړوي، ورته په پیکي کې کنډ وهي او د کنډ سره یو ځای د هغې د ناوې ته د زرورقونه دي چې په هر رنګ جوړ شوي دي، هغه په سر کې ورته جوړوي، رانجه ورته پورې کوي، په سترګو دنداسه وهي. او د دې تر څنګ لونګ چې ډېر ښه بوی لري، د لونګو ګلان جوړوي، د لونګو زونډیان جوړوي، هغه د ناویګانو په وږو کې یا په ښتو کې ورته بندوي.
د سیمینه مینځې په وینا د ناوې ویښته د ونو پر ځانګړي کن نښلوي، چې دا چاره د ناوې په سینګار کې تر ټولو سخت کار دی. قدرمن اوریدونکو، د لغمان اوسیدونکی محمد رفیق راته د خپل وخت د یوې ناوې د سینګار انځور په خپلو خبرو کې وړاندې کوي. راځئ چې له دې واورو.
دته به دړی یلید لکه دا اوس دا ګولې پاشان غونډې شه چې دا سیګرټ غړ کاغذونه اوس ضروره کوندې سر به ورته په کڼ باندې کڼ دی چې یو کڼ دا دې سردلو دی ونو دا دې بلونه دنه براش کېدل هغه بازار کې خرڅېده بیا به دا سرونه به باندې اخیر کړ بیا به دا دړی به باندې د سری خولي ورځان چې دا وزلیږي دا شی یو بدبختی و بیا به پزله کې ورته کوڅې کړلې هغه ډېر معتبر سړی به کم روغنی مو ورته دې دا قوالان نه به پیدا ک هغه به په یختو ورته واه غیر دغه نه سرخی او د لفسیرینو دا شان قطعا نو دا سی یو رقم رنگونه وایي لکه دې ګولۍ په شکل باندې هغه به سور موشین به موږ مثلا مکتب کې دینه به کله رنگ جوړاو هغه به ورته سرخی و هله کالی داسې وو چې افغاني کالی به وو کالی ښه ګڼ ګڼ کمیسونه وو داسې پاولیګان به پکې اچولي شاوخوا، نو هغه داسې یو وخت و چې دا مشدۍ روپۍ به په دې ګریوان ټکوهلې وې. هغه به چې چا ډېرې وې هغه به ډېره متبره وه چې دا متبره ښځه ولا شل مشدۍ دلته ټکوهلې دي، چا به کمې ټکوهلې دي، هر یو نظر به خپل وسره. دا یو رقم د اوسپنې بنګړي دوس باندې بنگلی کړی ورته ته دی چې باندې خورانو لاس کې اچول یو لاندې به زنګ کړی یو لاسونه به شنو ته لاندې او دا به اچول دې کې کمال چې ولا که به دی باندې زپې خو دې وخت رواج ده. هغه به زنګم کو بوتان خو نو گاولی او جیتی وی جیتی بنو اصلي ناوی به جیتی بکو کولې
راس جانا
وګورئونکو نن نه یې خبرونه هم دلته تمامو. کوم رادیو ته لیکونه راستول پته مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسي بریاز موږ هیله ده تر بیا خې چاري.
But
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.